دریم دا شان په معاشره کې د خزو د پاره د پردې حکم ورکړی شو چې خزی دی په بے پردګۍ کې د کور نه نوزی، ځکه چې دا هم یو رکاوټ دی، یو دیوال دی چې نامحرمه سړو ته وهلی شوی دی، او په سینګار کې به د کور نه بهر ته نوزی، هغه به خپل نمایش نه کوي. کچری خزی بے پردې شي نو بیا خو یو حد مات شو کنه. اوس چې خزی په ښکاره باندې نمایش شروع کړي، نو په لاره کې چې کوم رکاوټ یې ښودی شوی و نو هغه مات شو، نو بیا زینا ته چې کومه لاره ځي نو هغه اسانه شو کنه. نو ښځو له احکامات ورکړی شو چې په کور کې په دې طریقې سره اوسئ، چې په کور کې په دې طریقې سره اوسئ، او بهر ته په دې طریقې سره وځئ. د محرم په مخ کې به داسې یئ، او د غیر محرمه په مخ کې به داسې یئ. او دغه شان یعنی د ښځو مکس ګادرینګز یعنی شریک محفلونه یې ختم کړل. او دویم دا چې ښځو له د پردې کولو حکم ورکړو. دغه شان اسلام په پراستیټیوشن باندې پابندي ولګوله. او دا شی نن په ډیرو ملکونو کې آزاد شوی دی. دغه شان زمونږ په ملکونو کې داسې ځایونه خلکو جوړ کړي دي چې په هغې کې ښځې دا کاروبار کوي. نو دا پیشه ختمه کړي د اسلام. دغه شان به په عربو کې هم داسې ښځې وې چې هغوی به باقاعده د خپلو کورونو د پاسه جنډې لګولې، چې د هغې نه به پته لګېده چې دا د طوایفو اډه ده او دلته خلک راتلی شي. نو اسلام دا شی بالکل ختم کړو. او بیا اسلام دغه شان ټولې د فحاشۍ دروازې بندې کړې، چې داسې سوزونه اورېدل کتل په ټولو باندې دا پابندي ولګوله. فحش خبرې کول، په چا پورې غلطې خبرې کول، څوک بدنامول یا د بې شرمۍ خبرې کول چې د هغې سره د بنده جذبات راوچتېږي، کو هغه فلمونه وي، کو هغه انټرنیټ وي، کو هغه خبرونه وي، او کو هغه ډرامې وي، کو هغه ناول زي، دغه شان چاته فون کول او د هغوی نه فحش خبرې اورېدل، نو په دې ټولو یې پابندي ولګوله چې دا قسمه خبرې کول کتل اورېدل منه دي. دغه شان به نن تاسو د هغه سزاګانو په باره کې هم وایئ چې کله خلک په یوه پاک دامنه جینۍ پورې غلطې خبرې شروع کړي یا هغه بدناموي، نو داسې خبرې کول هم منع شوي دي، ځکه چې دا قسمه خبرې دي خلک په خپله خوله باندې نه راولي. یعنې داسې ډېر رکاوټونه په دې لاره کې ښودې شوي دي. کچرې دا قسمه رکاوټونه موجود وي، نو زینا ته رسېدل بیا ډېر ګران کار شي. او کچرې څوک په دې طریقه باندې ځي نو بیا ممکنه نه ده چې زینا وشي. او د هغې باوجود که څوک داسې کوي نو د هغې دپاره بیا دا سزا ده. نو په اصل کې اسلام ډېر غټ رکاوټونه پیدا کړي دي. او د هغې باوجود که څوک د دې احکاماتو خیالو نه ساتي او سرکشي کوي، نو بیا څوک دا نشي ویلی چې اسلام ولې داسې ظلم والی سزاګانې ایښودی دي. یوه ښځه دي د یو اجنبي سړي سره یوازې نه میلاویږي. د یو کس سره یوازې کېدل، د هغو سره خبرې کول، دا صحیح کار نه دی. که څوک د دې حدونو خیال ساتي نو بیا دا کار نه کېږي، او چې څوک د دې حدونو خیال نه ساتي نو هغوی بیا په مصیبتونو کې نښلي. او چې څوک دا سدي ذرای اپلای کوي د دې حکمونو خیال ساتي نو هغه به بیا د دې ګناهونو نه محفوظ وي. اوس مونږ ګورو چې الله تعالی څه سزا بیان کړي ده. الزانیه والزانی، زیناکار خزا او زیناکار سړی، فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، دوانولا یعنی کو خزی زینا کړي وي نو هغې له هم، او کو سړی کړي وي نو هغو له هم، دوانولا دی سلسل کوړې ورکړي شي کو چری هغوی ناواده شوي. یعنی څوک دا نشي ویلی چې هی دا خو ښځه ده، دا خو عجزه ده، نو د واده شوي کسانو به درته وروسته ووایم. یعنی زه اوس یو تپوس کوم، هسې یو خبره ده چې بیا د کوم ځای نه د پراستیټیوشن دپاره لاره راوځي دا طوایفخانې چې خلکو جوړې کړي دي؟ دا زمونږ په مسلمانانو ملکونو کې چې دا طوایفخانې خلکو جوړې کړي دي او چلوي، چکله چلول ورته وایي. په اصل کې په یو قوم کې زینا عام شي نو هلته خاندانونه ګډوډ شي، خاندانونه مات شي، د د خلکو په یو بل باندې اعتماد ختم شي، هلته کې نسل برباد شي او نسب ختم شي. او کچری تاسو د غي مثال وګورئ نو په دې معاشره کې وګورئ، نو تاسو د په خپل اندازه وشي چې دلته کې څنګه حالات دي. او که چاته څوک څه نه وایي نو بیا به څه وي؟ نو دلته موږ ته پته ولګېده چې هغوی له به سل کوړې ورکړې کېږي. او اکثر ښځې په دې باندې اعتراض کوي چې که یوه ښځه ریپ شي، یعنی څوک سړی ورسره زیاتې وکړي، نو په هغې باندې هم نو نه، دلته د ریپ خبره نه کېږي، بلکې د خپلې مرضۍ سره چې څوک دا کار وکړي هغه پرې راضي وي. او دا سزا به هغې له څوک ورکوي؟ دا به د هغې خاوند نه ورکوي، او نه به د هغې پلار ورکوي، او نه د هغې رور. دا به صرف قاضي یعنی عدالت ورکوي. او دا جرم داسې نه دی چې خلک وایي چې هیڅ خبره نه ده، د فلاني د لور د فلاني د زوی نه دا کار وشو نو هیڅ خبره نه ده، موږ به په خپلو کې سوله کوو، هیڅ خبره نه ده، د بچو نه داسې کارونه کېږي، یعنی موږ به په خپلو کې دوی معاف کړو. لکه څنګه چې په قتل کې خلک معاف کول کوي، نو معاف به کړو یو بل او معامله به ختمه شي. په دې کې خو سزا ده، په خپلو کې څوک دا فیصله نشي کولی. دا کارونه داسې بد دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پنځه سیزونه داسې دي چې کله تاسو په دې کې مبتلا شئ نو د دې انتهایی خرابه نتیجه ده. او فرمایلی دي چې زه د دې پنځو نه پناه غواړم، او تاسو چرته هم په دې کې مه انوالو کېږئ. او په هغې کې اولنی شی دا دی چې کله په یو قوم کې بې حیایي خوره شي، تر دې چې هغوی اعلانیه طور دا بې حیایي شروع کړي، یعنی شرم ولا نه ورځي چې کله ټول قوم بې حیا شي. تاسو ګورئ نه ولې نن بې حیایي سو کمه ده، او زینا ته رسېدل څومره آسان شوي دي؟ ځکه چې زمونږ بل بورډز وګورئ، زمونږ میډیا ته لږ وګورئ، زمونږ ډرامې او فلمونه وګورئ. چا خبره کوله چې په ډرامو کې هم نن محرمې رښتې نه دي پرېښودې شوي؟ پخوا خو به ډرامې چا ته بدې نه ښکارېدې، خو فلمونه کتل به خلکو بد ګڼل. او نن خو ډرامې چې دي د هغې فلمونه او د هغې قصې داسې غلیزه شوي دي او څومره بې حیایي ښودلې کېږي چې کله د خلکو شوق او ذوق د دې سیزونو شي، نو بیا ډرامو والا هم داسې ډرامې جوړوي چې ډېر خلک یې ګوري. ظاهره ده دا د هغوی بزنس دی، او په دې طریقه باندې هغوی پیسې جوړوي. او چې کله د خلکو ذوق داسې شي دومره وغورځېږي او بنده، نو هغه بیا د داسې سیزونو شوقین شي. او دې قسمه سیزونو ته مونږ انټرټینمنټ وایو، یعنی اوس دا سیزونه زمونږ د مزې د اخیستو دپاره شو. لږ اندازه ولګوئ تاسو د کوم حد پورې زمونږ خلک وغورځېدو. د فلمونو کلچر خو د پخوا راسي وو، او اوس ډرامې هم په هغه حال باندې شوې. تاسو رسالې، ناول او افسانې وګورئ چې کوم خوا هم نظر اچوئ، د خلکو د حیا جنازې اوچتې شوې دي. تاسو ودونه وګورئ، خلک خپل لوڼو ته وایي چې تاسو ډانس وکړئ د سړو په مخ کې. چې کله ناوی ګډا شروع کړي د خلکو د انټرټین کولو دپاره، نو هلته بیا څه باقي پاتې شو؟ یعنی ټوله معاشره بې حیا شوه. پلار، رور، زوی، د دې غیرت چرته لاړو؟ چې کله خلک دې حد ته ورسي چې بې حیایي او بدی ورته بده نه ښکاري، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نو په دې قوم کې بیا طاعون مرض خور شي، او د طاعون په شان بیماری خوریږي، او داسې بیماری خوریږي چې د هغې نوم مخکې چا نه وي اورېدلی. نو سبحان الله، تاسو ګورئ نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي څومره صحیح ده. چې کله کرونا راغله، او زه دا نه وایم چې کرونا په داسې خلکو باندې راځي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په یو معاشره کې فحاشی او بے حیائی خورشی او شرم باقی پاتی نشی، نو حل تبیا دا قسم بیماری خوریگی. تاسو گوره کووید، ایڈز، دغشان کینسر دی، هر طرف تا بیماری او بیماری دی. چی چا تا هم اوائی نو هغی با در تسونسو بیماری بیان کری. او دا قسم بیماری زمونگ دنیا نیکو پا ورزو کی چا نوی او ریدلی. دا کینسر چا تا پتا هم نوا. دغا کووید خو چرته هم نوا، د ایډز متعلق خو چا اورېدلی نه وو او بیا انسان ویریږي هم نه چې دا بیماری ولې دي، دا وبال ولې راغلی دی، د دې خو به سوجه وي که نه، او په حیثیت د مسلمان د دې بیمارو سوجه ده. زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کومه وجه بیان کړې ده نو هغه موږ پرېږدو او هغه وجه بیانوو کوم چې انګریزان او نور خلک بیانوي. او که تاسو نو ګورئ نو هسپتالونه ډک دي د بیمارونه او په ځینو بیمارو باندې ډاکتران په خپله نه پوهیږي. الله تعالی دې موږ محفوظ او ساتي، لیکن د دې دپاره به موږ ته خپله معاشره پاکول وي، او چې په کومه معاشره کې ایل جی بی ټی عام شي، یعنی چې کله دا قسمه خلک عام شي، چې کله د هغه ځای خلک داسې بے حیا شي او ښه په ښکاره باندې داسې کارونه کوي، پخوا په زمانه به هم وو، لیکن دا به خلکو داسې پټول چې چاته پته ونه لګي، او هغه هم ډېر کم وو. لیکن چې کله بے حیایی دومره زیاته شي چې په خلکو کې حیا باقی پاتې نه شي چې هغوی څه کوي، نو بیماری خو به بیا خوریږي که نه. موږ خو دې بیمارو له دعوت ورکوو چې دا بیماری دې راشي، او دا اوس را روانې دي، او بیا د یو ویریانټ نه پس بل راځي. نو ولې دا طاقت په بیمارو کې دی؟ کوچري خلک دا فحاشي او بے حیايي ختم کړي نو تاسو به ګورئ چې به بیماری به بیا رخصت شي. لیکن نن خلکو بے حیايي له د ماډرنیزم نوم ورکړی دی او وایي چې موږ اپ ټو ډیټ یو، او حیا خو د پخوانۍ زمانې خبره ده. نو ولې دا طاقت په بیماری کې دی؟ کوچري خلک دا فحاشي او بے حیايي ختم کړي نو تاسو به ګورئ چې بیماری به بیا رخصت شي لیکن نن خلکو بے حیايي له د ماډرنیزم نوم ورکړی دی او وایي چې موږ اپ ټو ډیټ یو، او حیا خو د پخوانۍ زمانې خبره ده، او د خلکو دا خیال وي چې دا خو د عالمانو او ملانو دپاره ده. نن سبا خو ماډرن دور دی، خپلې کپړې وباسئ، اوس نشته ضرورت د کپړو د اغوستو. او هغوی وایي چې موږ خو د ځناورو په شان اوسو، ولې هغوی جامې غوندي سو؟ نو بیا خو تاسو هم ځناور شوئ. الله تعالی خو تاسو اشرف المخلوقات پیدا کړي وی، نو بیا خو په تاسو او ځناورو کې هیڅ فرق نشته. نو دا خو د دوی سوچ دی، لیکن موږ ته خپله معاشره پاکول دي د داسې بے حیايۍ نه، او خپل سوچ به د خپل دین مطابق کول وي. لیکن موږ دې خلکو ته ګورو او د دوی پېښې کوو. کچری موږ په یو غیر مسلم ملک کې اوسو هم، لیکن موږ ته خو کم از کم خپله کمیونټي پاکه ساتل دي چې په هغې کې بے حیايي داخله نه شي. دا سوچ خو نه دی پکار چې ټوله معاشره بے حیا ده، او که موږ لږه شان بے حیايي وکړو نو څه خبره نه ده. خلک خو داسې کوي، هغسې کوي. نو ګورئ، دا خلک خو په دین نه پوهیږي. د دې علم نه چې څوک رڼا واخلي او نور واخلي، نو هغه بیا داسې څنګه کولی شي؟ ستاسو سره کتاب دی او ستاسو په هغې باندې یقین دی. تاسو له الله تعالی نور درکړی دی، نو تاسو به د دې نور سره د تیارو د لرې کولو کوشش نه کوئ؟ او که تاسو هم هغه هر څه کوئ کوم چې نور خلک کوي، چې تاسو هم داغوی په رنګ کې رنګ شئ، بے پردګي شروع کئ، او د بے حیايۍ محفلونه جوړوئ، ښځې او سړي شریکوئ، یعنی مکس ګیدرینګس کوئ، داغوی طرف ته روان شئ. او دا چې ایل جی بی ټی هم صحیح دي، دا هم یو نیچرل شی دی، دی قدرتی طور داسې پیدا شي، یعنی په هر کار کې داغوی په لوري روان شئ، ځکه چې دا خو هغه خلک دي چې د دین نه لري دي. د دې سره خو نور شته دی نه، او نن قرآن په هر کور کې موجود دی، الحمدلله. بیا هم څوک نه راځي او دا نه کلاوهي او ځان پې نه پوهه کوي، نو بیا به دا بیماری نه راځي، او د دې نه د بچ کېدو بیا بل حل نشته. او ګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې تاسو په دې کې چرته هم مه مبتلا کیږئ، د دې نه یې پناه غوښتلې وه د دې سخاوالي او د دې ګندګۍ نه. او دویمه یې دا خبره کړې وه چې کله په ناپ تول کې کمې کوزې راشي، نو په هغه قوم بیا الله سبحانه وتعالی قحط مسلط کړي، او بیا به سیزونه کم شي، بیا به سیزونه حاصلول ډېر ګران شي او مشکل بشي. دریم، او چې کله خلک زکات ورکول بند کړي، نو بیا الله سبحانه وتعالی د اسمانونو نه باران نه وروي. سلورم، او چې کله خلک د الله او د رسول حکم نه ماتوي، او داوی چې کوم شریعت ته کوم عهد شي کړی دی چې کله بندیان هغه مات کړي نو په داسې خلکو باندې الله تعالی د بهر نه دشمن مسلط کړي او هغوی بیا ستاسو وسایل ویسي. نن زمون خلک وایي چې ګورئ فلانی ملک زمون په تیلو باندې قبضه ولګوله، د مسلمانانو په وسایلو یې قبضې لګولې دي، نو ولې به نه قبضه کوي؟ چې کله تاسو د الله او د رسول وعده ماته کړه، ځکه چې مونږ دا کلمه ویلي ده او د الله او د رسول سره موعده کړی وه او هغه وعده مو ماته کړه، نو الله به ولې ستاسو حفاظت کوي؟ پنځم، چې کله خلق د الله او د رسول د کتاب مطابق فیصلې نه کوي، نو بیا الله تعالی چې بندیانو له کوم اختیار ورکړی دی، نو په هغوی کې بیا په خپلو کې جګړې ونښلي، خانه جنگی پی مسلط کړي، او بیا ګوري چې په ناب تول کې کمی وي، نو الله تعالی قحط راولي، ظالم حکمرانان پر حکومت کوي بیا، او چې زکات څوک نه ورکوي نو بیا باران نه وریږي، نو خوشحالي شي او فصلونه ختم شي، او چې د الله او د رسول خبره پرې خودي شي نو دشمنان مسلط شي او حکمرانان به د کتاب مطابق فیصلې بیا نه کوي، ځکه چې نن موږ د وست په قانون باندې چلیږو، د برټش په قانون او د امریکې په قانون باندې ځو، د خپل کتاب د حکم مطابق نه ځو، د هغې پروا نه کوو، نو بیا به خانه جنګي نه وي، نه څه به وي، په خپلو کې به جنګ جګړې وي. نو تاسو ماته دا ووایئ چې په دې کې کومه سزا په موږ باندې نه ده مسلط شوې، کومه یوه نه ده؟ په خپلو کې څومره جنگ جګړې دي زموږ د خلکو، قحط دی هر طرف ته، قیمتونه څومره زیاتیږي هر ورځ، چې هر شی د بنده په وس کې نه وي، نو دا بیا د قحط نه کم دی؟ د قحط په شان حالات دي نن ورځې، او د بیمارو نه هم تاسو ښه خبر یې. نو په داسې معاشره کې به بیا څنګه امن او امان وي، او څنګه به سکون وي؟ نو الله تعالی فرمایي چې تاسو ته به د الله تعالی دین طرف ته راتلل وي، دا هغه خبره به اورېدل وي، او چې څومره مونږ د دې سیزونو نه لرې یو، نو هغه امره به زموږ د پاره ګرانه وي. په دنیا کې ژوند تیرول هم ګران وي، نو د دې د پیسه پریشانۍ مو زیاتې شوې. په آخرت کې چې کومې سزاګانې دي نو هغه خودي، دلته په دنیا کې هم بیا الله تعالی بنده په سزاګانو کې مبتلا کړي، او دلته د یوې سزا خبره شوې ده، او دې ته وایي حد، کوم چې الله تعالی په قرآن پاک کی فرمایلی دی، نو هغې ته حدود وایي. حدود د حد جمع دی، او دا د سزا د پاره راځي، نو دا حد به نافذ کول وي، یعنی چې کوم ناواده شوي کسان دا کار وکړي نو په هغوی باندې به حد جاری شي. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، او متى سترس كوي باغي باندي دا الله په دین کې، یعنی د دې سزا په ورکولو کې. ظاهره ده چې کله څوک وګوري چې کله چاله کوړې ورکړي کیږي، د خلکو په زړه کې رحم او ترس راځي. د دې نه بندیان نه دي منع شوي، دلته خبره کیږي چې د الله د دین په نافذ کولو کې، فی دین الله، بندله په کار ده چې هغه ترس نه کړي. چې کله د الله تعالی دین نافذ کیږي، چې د کوړو سزا دې کمه شي، نو په چا داسې ترس نشي کېدی چې دا غریب سړی دی، یا دا چې دا غریبه خو ښځه ده، دا خو عجزه ده، کمزوري ده، نو دومره یې مه وهئ، داسې نشي کولی څوک. بلکې څوک قاضي عدالت به د الله په قانون کې تبدیلی نشي راوستی، چې یوه کوړه کمه کړي او یا یې زیاته کړي، او د قیامت په ورځ به قاضي راوستی شي چا چې یوه کوړه هم کمه کړې وي، نو د هغو نه به پوښتنه وشي چې تا دا ولې کمه کړې وه، نو هغه به وایي چې یا الله، په مخلوق باندې د ترس او شفقت په وجه زما په زړه کې رحم راغلی و، نو او به ویلی شي چې الله تعالی په خپلو بندیانو باندې ستانه زیات مهربانه دی، د یوې کوړې کمې دی ولی کوو، نو په دې وجه به هغه جهنم ته لاړ شي. او نه دا څوک کولی شي چې دا ښځه ده، ها، د یو کس جسمانی حالت ته به ګوري چې هغو له کوړې په یوه ورځ باندې ورکړی شي، یا په دوه ورځو کې ورکړی شي، او یا په درې ورځو کې، مګر د دې تعداد به د سلو کوړو نه کمیږي، او دا کوړې به په سرمنه باندې ورکړی کیږي. داسې نه ده چې د هغو هډوکي مات شي او هغه د ټول عمر د پاره معذوره شي، داسې کوړې نشي ورکړی کېدی، او دا شان په نازک اعضا باندې کوړې نشي ورکولی څوک. دا قسم سیزونه من شوی دی. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين او پکار د چې حاضر شي د ایمان والو یو ډله. الله دې معاف کړي. په پاکستان کې یوه سزا ورکړی کېده، د وړوکي ماشومې د ریپ کیس و، او کیدی شي چې هغه د هغه ماشومې نوم هم تاسو ته یاد وي. چې کله مجرم له سزا ورکړی کېده نو کافي ان جی اوز راغلل او هغوی وی چې دوله دې سری عام، یعنی د خلکو په مخ کې سزا نه ورکړی کیږي. ولی ورله سری عام سزا ور نه کړی شي، هغوی وی چې نه نه، دا خو به بیا وحشیانه سزا شي. او اسلام وایي چې دا سزا به د خلکو په مخ کې ورکړی کیږي، چې خلک دا د خپلو سترګو سره وګوري او عبرت ترینه واخلي، چې آینده بیا څوک داسې جرأت ونه کړي. ځکه چې که آینده څوک داسې کار وکړي نو د هغوی به هم بیا دغه حال وي. لیکن په هغه وخت کې بیا زموږ د خلکو ترس پیدا شي او په هغه مظلوم د چا ترس نه کیږي د چا سره چې زیاتې شوی وو، او په هغوی ترس کیږي چې څوک مجرم وي. نو دا څنګه سوچ دی زموږ د خلکو؟ نو دا قتل دومره ضروری دی چې د دې سره به د هغوی په زړونو کې ویره پیدا شي. که د الله ویره یې په زړه کې نه وي نو کم از کم د دې سزا نه به یې ویره پیدا شي. او چې په کومو ځایونو کې داسې سزاګانې ورکړې کیږي نو هلته بیا کرایم ریټ ډیر کم وي. دغه شان په ویډیوز کې ښایي چې په سعودي عرب کې په ښکاره باندې د خلکو په مخ کې سزا ورکوي، او کوم ویډیوز چې خلکو جوړ کړي دي نو هغه انسان کته هم نشي بنده ورپیږي. لیکن د دې دا مطلب نه دی چې سزا به نه ورکړی کیږي. مونږ خلک یې نه ښکاره کوو، او په هغې باندې ماشاءالله خلک پروګرامونه هم جوړوي. او دا مونږ ځکه کوو ځکه چې ویسټ والا داسې کوي چې جرم څنګه کیږي نو هغه خلکو ته ښودلی کیږي، او هغوی مجرمان نه ښیي. چې کله هغوی له سزا ورکړی کیږي نو دوی خلکو له آیډیا ورکوي چې داسې جرم تاسو هم کوئ یا کولی شئ. نو دا خو د جرم تشهیر دی، جرم مشهورول دي. د دې نه زموږ دین مونږ منع کړی یو، مونږ به مخکې وایو، بلکې د جرم په تشهیر باندې هم حد دی. د جرم په تشهیر باندې هم حد دی چې د جرم تشهیر به نه کوئ، دا مه پبلیسایز کوئ، بلکې جرم پټول پکار دي. د سزاګانو تشهیر کوئ، خلک دی راشي او اودی ګوري چې د چې هغوی له څنګه سزا ورکړی کیږي. اوس دلته دویمه اهم خبره دا ده چې دا خو د ناوادي شوي کس سزا ده. د وادي شوي کس لپاره څه سزا ده؟ د وادي شوي کس سزا به تاسو ته په قرآن کې میلاو نه شي، لیکن د رجم سزا به تاسو ته په حدیث کې میلاو شي. او ډیر منکرین حدیث داسې دي، هغوی د رجم د سزا نه انکار کوي او وایي چې نه، د رجم سزا خوشته دی نه، ځکه چې دا خو په قرآن کې شته دی نه، ځکه چې هغوی حدیث نه مني او هغوی د دې حد نه انکار وکړو کوم چې زموږ په دین کې دی. دا یې بالکل لرې کړو چې صرف کوړې دي د ټولو دپاره، که وادو شوی کس وي او که ناوادو شوی کس وي. حالانکه که تاسو وګورئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپل ژوند کې د رجم سزا ورکړې وه. معاذ اسلمیله او غام دیا نومي ښځېله، او د رجم په باره کې 53 مرفوع احادیث موجود دي، او سلویخ د صحابه نه دي، او 15 د فتاوا نه دي د تابعین نه. د دومره ډیر احادیث دي د دې په باره کې. او د رجم حکم ثابتی کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه. نو موږ څنګه داسې ویلی شو چې دا نشته په اسلام کې؟ او بیا په دې باندې پوهیدل هم ضروری دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا په خپله امپلیمنت کړی و دا سزا، بلکې یو ځل یو یهودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ل راغلی و، په هغوی کې چا زینا کړی وه، وادو شوی کس و، هغه وایي چې ته زموږ لپاره فیصله وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تورات کې د دې په باره کې څه حکم دی؟ هغوی وایي چې په تورات کې د دې سزا دا ده چې د هغه بنده مختور شي، په خری سور کړي او په ټول کلي کې وګرځوي. نو بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل تورات کلاو کړه او هغه ووایا هغه آیت. او په تورات کې چې په کوم ځای کې سزا لیکلی شوي وه نو هلته یې خپل لاس کېښودو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل لاس لرې کړه، نو لاندې پکې د رجم سزا وه. دا هغه سزا ده چې دا په زړو شریعتونو کې هم وه او په اسلام کې هم جاری پاتې شوی ده. ځینې احکامات داسې دي چې هغه په تیرو شریعتونو کې هم وو او په اسلام کې هم برقرار پاتې شوی دی، او هغه شان هغه امپلیمنت شول او دا د وعدو شوي کس سزا ده. اوس به د مخ د تورولو او کوړو ورکولو حکم نه وي، اوس به څه وي؟ رجم به وي. جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د یو سړي او ښځې مقدمه راغله چې هغې زنا کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د خپل مذهب د ټولو نه ښه دوه عالمان راولئ، او هغوی د سوریا دوه زامن راوستل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې له قسم ورکړو چې په تورات کې د زنا ورکولو څه حکم دی. هغې وی چې کله څلور کسان دا ګواهي ورکړي چې هغوی دوه کسان په دې حالت کې وویني لکه څنګه چې سلایی په سرمدانی کې ځي، نو هغوی رجم کیږي، یعنی سنگساریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو هغوی ولې نه رجم کوئ؟ هغوی وی چې زموږ حکومت تلی دی، اوس مونږ قتل نه خوښوو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلور ګواهان را وغوښتل او هغوی ګواهی ورکړه چې مونږ دی په دې طریقه باندې لیدلی دي لکه سلایی چې په سرمدانی کې وي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له د رجم د سزا حکم ورکړو، نو د دې خبرې پته لګي چې په تورات کې هم دا سزا وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه سزا برقراره ساتلې وه. او په تورات کې باقاعده آیتونه موجود دي، او دا آیت په انجیل کې هم موجود دی. د یوهانا چې کوم انجیل دی د نن ورځې پورې تر دې وخته پورې، نو هغوی خو خپل شریعتونه بدل کړي دي او هغوی یې منی نه، لیکن د هغوی په دین کې هم دا سزا وه او زموږ په دین کې هم. اکرم رضی الله عنه فرمایي چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې چا انکار وکړو د رجم نه، نو هغو د قرآن نه انکار وکړو. یعنی چې څوک د رجم نه انکار وکړي، نو دا داسې ده لکه چې د قرآن نه انکار وکړي، دومره غټه خبره ده. او دلته د زانیا نوم مخکې راغی، یعنی د زیناکاري ښځې نوم مخکې راغی او د سړي نوم وروستو راغلی دی. او چې کله د غل سړي او غلې ښځې خبره راغلی ده، نو د سړي نوم مخکې راغلی و. د سړو نوم اکثر مخکې راځي او د ښځو وروسته، نو دلته د ښځې نوم ولې مخکې راغلی دی؟ د هغې وجه دا ده ځکه چې د زنا کولو دپاره اوله ښځه تو اشاره ورکړي، د سړي سره فلرټینګ کوي، ناز او ادا کوي، خپل رضامندي ښیي، نو هله بیا داسې کیږي. که ښځه نه غواړي او هغه نه وي رضا په دې، نو دا نه شي کېدی. کچری هغه په صحیح طریقې سره په پرده باندې ځي، د الله په حکمونو باندې ځي، نو بیا سړی یوازې جرأت هم نشي کولی او زینا نشي کېدی. نو په دې کې شروع د ښځې د طرف نه کیږي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ښځې دې د خوشبویۍ په حالت کې د کور نه نوزي، داسې خوشبویي چې هغه خورېدو والوي، او چې کله ښځه داسې خوشبویي ولګوي او د کور نه وزي او د هغې خوشبویي خلک محسوس کړي، نو هغه ښځه زیناکاره ده، ځکه چې هغه زینا کولو له دعوت ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د درې کسانو سره به الله تعالی د قیامت په ورځ خبره هم نه کوي، نه به هغوی پاکوي او نه به هغوی طرف ته د رحمت په نظر سره ګوري، او د هغوی دپاره به دردناک عذاب وي. سوچ کوي، او په دې کې یو بوډا زانی کس دی، دویم دروغجن بادشاه دی، او دریم یو متکبر لوی مار فقیر دی. او الله تعالی داسې غیرتمند دی چې د هغو امره غیرت په چا کې نه راځي، او الله تعالی له داسې غیرت راځي چې کله د هغو بنده زنا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای امتی محمد، کچری تاسو په دې سیزونو پوه شئ په کومو چې زه پوه یم، نو تاسو به خاندئ لږ او جاړئ زیات. الله تعالی له داسې حیا ورزي، دا دومره لویه خبره ده د الله دپاره. دا د بخاري او مسلم حدیث دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر خپل صحابه ته فرمایل چې په تاسو کې چا خوب لیدلی دی، نو بیا به هغه کس خپل خوب بیانوو او بیا به یې د هغو د خوب تعبیر بیان کړو. یوه ورځ د سحر په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بشکه بیګا ما خوب لیدلې وو چې فرشته راغله او زی بوتلم هغه وی چې زما سره راځه زه د غی سره روان شم ما او کتل چې لغړ سړی دی او لغړی خزی دی او یو تنور دی هغه تنور چې خلک پکې ډوډۍ پخوي نو د تنور په شان وو بره هی سی تنگوا او لاندی ارتوا لاندی پکې ور بلیدو چې کله به ور لمبه شو نو دا لغړ سړی او خزی هغوی به بره لاړل د ور داسې جوش وو او چې ور به ښکته شو نو دوی به لاندې راتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا څوک دي نو هغو ته وفرمایلی شو چې دا زیناکار سړی او زیناکاری ښځې دي دا په مسلم کې حدیث دی یعنی داسې لوی عذاب به وي هلته د هغې دپاره د قیامت په ورځ او دا هر څه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې وښودل دا د هغې سزا ده چې یو تنور لمبه شوی وي نو په هغې کې څوک کتې نه شي او نه څوک لاس وروړی شي او دا دنیاوي وور هم نه دی نو زینا طرف ته تلل هم نه دي پکار نو ښځې او سړي دي د یو بل سره داسې تعلقات نه ساتي او ګپونه شپونه دي نه لګوي او چې کله په معاشره کې خرابې راشي نو بیا دا کار هم اسان شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک زینا کوي یا شراب سکی نو الله تعالی داغونه ایمان بوزي لکه بنده چې په خپل سر باندې کمیس وباسي دغشان داغونه ایمان لاړ شي په تبرانی کې د یو سړي نه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی زینا وکړي نو داغونه ایمان لاړ شي او که چېرې هغه توبه وباسي نو هله بیا الله تعالی د هغه توبه قبول کړي لیکن هغو له توبه ایستل ضروري دي الله تعالی دې معاف کړي استغفر الله ربي او د تهجدو دا وخت چې دی په دې کې الله تعالی د هر مسلمان دعا قبلوي او فرمایلی دي چې سوای د هغه خزینه چې هغه پیسې اخلي او زینا کوي او د هغه کس نه چې د ظلم سره ټیکس اخلي یعنی په داسې قبولیت والا وخت کې هم د داسې ښځې دعا نه قبلیږي چې څوک دا دنده کوي او یا پخپله کوي او اوو آسمانونه او اوو ځمکې به بوډا زیناکار باندې لعنت کوي دا حضرت بریده رضی الله عنه فرمایلی دي او د زیناکار کس چې کوم شرمګاه وي نو د هغې نه چې به کومه بدبویي راځي نو اهل جهنم به د هغې نه په تکلیف کې وي او عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیانوي چې کوم سړی د هغه ښځې په بستره کېني چې د هغې خاوند کور نه وي د هغو مثال د هغه سړي په شان دی چې د قیامت په ورځ به د تورې اجدهې نه یوه اجدها یعنی مار به هغه چیچي خامار چې وي دا وړوکې خبره نه ده او په نن ورځې کې په اسلامي ملکونو کې هم دا قسمه سزاګانې نه ورکړې کېږي که د چا نه داسې ګناه وشي نو هغو له څه کول پکار دي نو خبره داسې ده چې څوک داسې نه شي کولی چې په کور کې دا قسمه سزا ورکول شروع کړي که د چا نه داسې غلطي شوي او هغه توبه کول غواړي نو هغه توبه کولی شي او د توبې نه پس هغه دا امید ساتلی شي چې یا الله ستا د رحمت نه مې امید دی یا الله ستا د رحمت نه مې امید دی لیکن څوک دا یقیني طور نشي ویلی چې د هغو ګناه معاف شو دا څوک نشي ویلی په آخرت کې به پته لګي نو داسې کس له همیشه توبه استغفار کول پکار دي دا ګناه یادول او د الله تعالی نه معافي غوښتل ضروري دي او د الله سبحانه و تعالی د رحمت امید هم ساتل پکار دي او دا سزاګانې داسې کار واله دي که چېرې دا ورکړی شي نو دا ګناه کول به ختم شي دا مسلې به ټولې ختمې شي لیکن دا سزاګانې اوس نه ورکړی کېږي ځوانان هلکان او جینکۍ کلاو ګرځي عاشق معشوقه جوړ شي او بیا د هغې سره غلط تعلقات ساتي نو دا کارونه په ښکاره باندې کېږي او همیشه د ظالم مدد نه دی کول پکار بلکې د مظلوم مدد پکار وي او دلته مونږ په یوه بله خبره پوه شو چې د غیرت په نوم څوک نشي قتل کولی پلار رور وغیره او دا د کوړو سزا ده د قتل سزا نه ده لیکن زمونږ په ملکونو کې خو خلک قتلونه وکړي په دې او هغوی ته هم سزا نه میلاویږي او بیا دا هم اهمه خبره ده چې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر او الله تعالی دا د ایمان سره تړلی ده چې څوک په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ساتي، یعنی کو تاسو په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ساتئ نو تاسو ته بیا دا کار کول وي، دا سزاګانې به ورکول وي بیا. او چې د چا په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان نه وي نو هغوی خو بیا هر څه کولی شي. چې د چا ایمان وي نو هغوی به بیا د الله تعالی په حدود کې اوسیږي، یعنی دا کومې پابندیانې چې الله تعالی خودی دي او چې د دې حد پورې خبره ونه رسي. الله تعالی فرمایلی دي الزانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه، زانی سړی نه نکاح کوي مگر د زناکاری خزی سره یا د مشرکی خزی سره. والزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک، او زیناکار خزه ننکاح کوي مگر د زیناکار سړی سره یا د مشرک سړی سره. وحرم ذلك على المؤمنين، او حرام کړی شو دا په مؤمنانو باندې، یعنی زینا کول دا په ایمان والو باندې حرام ده. او هغه خلک چې وایي چې دای کوم ځای کې لیکلی دي چې حرام ده نو دا د حرام. او د باقی آیت دوه مفهومه دي، یعنی دوه معنی دي. یو هغه خلق دی چې په دې سیزونو کې نښتی وي چې هغوی پاک دامنۍ طرف ته نه راځي او هم دا کار کوي، هر طرف ته دوستۍ کوي، ناجایزه تعلقات ساتي، او هغوی ته دا هم پته نه وي چې د څومره کسانو سره ملاست وي، او چې چاته پته ولګي چې دا یو بدکاره سړی دی، او یا دا چې پته ولګي چې دا بدکاره بدچلنه ښځه ده نو د هغو سره دې نکاح نه کوي، بلکې پاک خزه او پاک سړی دی ځان له چوز کړي. یعنی چې څوک توبه وکړي، چې چا رښتینی توبه کړي وي نو د هغوی خبره جدا ده، یعنی هغه آزاد خلک وي او په دې کار ورته ځان بد ښکاري نه. او په دې باندې حدیث هم دی، مرسد یو صحابي دی، د اسلام راوړو نه مخکې د هغو د عناق نومې ښځې سره تعلق و، او د اسلام راوړو نه پس ظاهره ده چې هغو هغه ښځه پریښي وه. دی یو مضبوط سړی و، او چې کله دی یو ځل مکې ته تللی و هلته ورته هغه ښځه میلاو شوه، هغې به ته وی چې راشه او زما سره شپه تېره کړه. هغه وایي چې نه، الله تعالی خو زینا حرام کړی ده. هغه ښځې وی چې که تو را نغلې که نه زه به دا ټول خلک راویښ کړم او دی به خبر کړم. هغو به قیدیان رازادول، کوم مسلمانان غریبان چې قید شوي وو او هغوی په مشکلاتو کې وو نو ویلی شي چې هغې شور جوړ کړو، چې کله دو انکار وکړو او هغې ټول خلک راویښ کړو، خلک په هغو پسې راغې او هغو ترې نه منډه کړه او په یو غار کې ننوتو. او چې هغه خلک راغې نو هغوی مرسد ونه لیدو، الله تعالی هغوی ړاندو کړل، او هغه بیا د هغه قیدی سره واپس راغې مدینې ته، کوم چې هغو آزاد کړی و. چې کله مدینې ته راغی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زه د عناق سره واده کولی شم. هغه وایي چې ما دوه ځله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه شو. هغه سوی چې ما دوه ځله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه شو. هغوی هیڅ جواب را نه کړو تر دې چې دا آیت نازل شو چې زیناکار سړی به د زیناکاری ښځې یا مشرکې ښځې سره واده کوي، نکاح کوي، او زیناکاره ښځه به صرف د زیناکار یا مشرک سړی سره نکاح کوي. په مؤمنانو باندې داسې نکاح حرام کړی شو، یعنی دا کار حرام قرار کړی شو. کوچری یوه ښځه په زیناکارۍ کې مبتلا وي نو بیا دې سړی د داسې ښځې سره نکاح نه کوي، ځکه چې هغه ایمان واله دی. نو د هغو د ایمان تقاضا دا ده چې هغه د پاکې ښځې سره نکاح وکړي. او د دې دویم مفهوم علما دا اخیستی دی چې دلته د نکاح مطلب جمع دی او د بدکارۍ عمل دی. کوچری څوک بدکاري کوي که نه نو هغه دی د بدکاره ښځې سره نکاح کوي. یوه نیکه شریفه ښځه به د هغو سره د داسې کار دپاره نه راځي، او بدکاره ښځه به د بدکار سړي سره نکاح کوي. داسې تعلق د بدکاره خلکو په خپلو کې کیدی شي، او یا یې د مشرکانو سره کیدی شي، او نه یوه پاکه ښځه او پاک سړی دا کار کولی شي چې خپل خاوند یا ښځه پریږدي او د بل چا سره داسې تعلقات ساتي. نو اهل ایمان خو ډیر پاکیزه ژوند تیروي، نو په دې کې یوه اشاره هم میلاویږي او د دې په باره کې سواقیه شوې وه، هغه به مونږ انشاءالله په بل کلاس کې وایو چې په هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په پاکه بیبي حضرت عائشه رضی الله عنها باندې منافقینو تهمت لګولی و، هغه ظالمانو تهمت لګولی و. نو الله تعالی په دې آیا کې یوه اشاره ورکړه چې زیناکار سړي د زیناکارو ښځو دپاره دي، څنګه کیری شي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان د پاک ذات په کور کې دي یوه بدکاره ښځه وي. دا نشي کېدی، ځکه چې د بدکارو خلکو یو شان خویونه او خصلتونه وي، یو شان خیالات وي. او که تاسو وګورئ چې زما جسم او زما مرضي والی خبره راغلی و، نو څومره سړو جلوسونه ایستي وو، نو د هغوی هم دغه شان خیالات وو او دغه شان ټیستي وو، او هغه نمونه سیزونه هغوی خوښوي، ځکه چې د هغوی یو سوچ وي. نو د هغوی په منځ کې بیا وادو په کار دی، او څوک چې په دغه شان ګنده کارونو کې نښتي دي، نو هغوی خو بیا پاک خلک نشي برداشت کولی، نو ځکه دوی د هغوی دپاره دي. او هم دا وجه ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي منع کړو چې د داسې ښځې سره وادو مه کوه، ځکه چې هغه ښځې د دې خبرې قابلې نه دي چې تاسو په خپلو کورونو کې کیږدئ. دغه شان یو سړي د ام محزول نومې ښځې سره نکاح کول غوښتل، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازه طلب کړو، هغه ښځې به ګناه کوه او په هغې به یې پیسه ګټله، یعنی توایف وه، پراستیټیوټ وه. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په مخ کې هم دا آیت وی، یعنی چې کومې توایف وي او دا ګنده کارونه کوي، دندې چلوي، نو د هغوی سره ودونه مه کوئ. هغوی په ګنده کارونو کې دي، نه هغوی توبه کوي. نو حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې دا آیت د هر زیناکار سړي او زیناکاري ښځې دپاره نه دی، که د چا نه په غلطۍ کې دا کار وشو، بلکې د هغه زیناکار سړي او زیناکاري ښځې دپاره دی چاته چې کوړې ورکړی شوي، نو هغوی دې په خپلو کې نکاح کوي. او دا د هغه خلکو دپاره دی چې څوک په دې کار کې قباحت نه محسوسوي او په دې کارونو کې اوسي چې هغوی ته داسې ګناه واره کارونه نه ښکاري. اوس مخکې د قذف آیا دی. قذف څه ته وایي؟ قاف، زال او فا. د دې مطلب وي غورځول، او دا د زینا د تهمت د لګولو دپاره راځي، ځکه چې کله زه د حد قذف د سزا خبره وکړم، نو حد هغه سزایی کومه چې الله تعالی خودی ده، لکه د قتل سزا، د غلا سزا، د زینا سزا، د وادو شوی او ناوادو شوی کس، یو څو سزینه دي چې د هغې سزا الله تعالی مقرر کړی ده. باقی ګناهونه که څوک کوي، نو د دې دا مطلب نه دی چې په هغې باندې سزا نشته، نو په هغې باندې به د خپل وخت حکومت سزا ورکوي او هغې ته تعزیرات وایي، لیکن دا سزاګانې الله تعالی متعین کړي دي، هغو مقرر کړي دي.